آغاق
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دروندون کو بیا هم سیډم شي وخت په واشنگټن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې دا د دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري
د پاکستان چارواکو د ډن رسپانی خبريال سیرل میدان نوم د سفر کولو د بندیز د لیست څخه ایستلې دي. د امریکا د کنساس ایالت د ګارډن په ښار کې درې کسان په دې تور نیول سوي دي چې په جماعت او د ودانیو په مرکز د برید کولو پلان درلودي. هند به نن او د یک شنبه په ورځ د بریکس د ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. او د سوریې په اړه به نن د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ګډه غونډه جوړه شي.
ترنونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې باورې چې د هغې روسي ژورنالیست د وژل کېدو معاملات روسه هم نه دال شوي چې د چچنیا د جنگ په اړه یې رپورټونه لیکل او پر ولسي خلکو یې د روسیې د پوځ د ظلمونو په اړه اسناد راجمع کول. بل راپور دا ده چې په ترکیه کې په زرګونو کسان د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په ارتباط نیول شوي دي. د راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د پاکستان چارواکو د هغه ژورنالیست نوم د بهر ته د سفر کولو د بندیز د لیست څخه څو ورځې وروسته لیرې کړی دی. دا هغه نوم په لیست کې وروسته لاغنه اچول شوی وو چې د پاکستان د ملي امنیت د غونډې په اړه یو راپور خپور کړی وو. د پاکستان چارواکو دغه راپور جالب بللی دی. د اکتوبر په 6 نیټه د ډان ورسپانی خبریال سیرل مډا په خپل راپور کې وویل چې په ورستیو کې په اسلام آباد کې یو غونډه سوي چې پکښې د هیواد د لوړپوړو حکومتي امنیتي او استخباراتي چارواکي پکښې ناست ول. په خبر کې راغلي چې ملکي چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل چې د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی او دا چې کله ملکي ادارې د سختریزو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات پکښې لاسوهنه کوي. د جمعې په ورځ په بیان کې راغلی دی چې د ډان ورسپانی خبریال سیرل المډا باندې د سفر کولو بندیز د شنیت په اساس دا غنوم لیکل شوی دی. په بیان کې دا هم راغلی دی چې د هیواد رسنیو دادرو مشرانو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره د ملاقات وروسته بیا دغه پریکړه سوي ده. په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې د امریکا د کنساس ایالت د ګارډن په ښار کې درې کسان په دې تور نیول شوي دي چې په یو جومات او د ودانیو په یو مرکز د برید کولو پلان درلودی. راپورونه وایي دغه تورن کسان د جمعې په ورځ نیول سوي دي او ویل کیږي چې د شیلاستي د ملیشو غړي دي. داسې باور کیږي چې دغه برید هدف د سومالی د ماجرینو ټولنه وه. د سوریې په اړه به نن د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ګډه غونډه وسي. ملګرو ملتونه وایي چې د سوریې لپاره د دغه سازمان خاص استازي ته بلنه ورکړل سوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د په دغه ملاقات کې هغه هم ګډون وکړي. دغه ملاقات به د سوریې د لوزان په ښار کې کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي تایید کړي چې سټیفن ډی مسوراته د کیری او لاروف ترمنځ په غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړل سوې ده. خو هغه ژر شنه کړ چې د مجلس د نتیجې په اړه څه ووایي. رمزي دا ومنل چې تېر اونۍ د امریکا او د روسیې سره د حلب د ښار په اړه خبرې اترې ځنډول سوي وې. دا یوه شونه نه وه. هند به نن او د یک شنبه په ورځ د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دې ډلې کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل ده چې مخ په وده هیوادونه یا د نړۍ د نوي اقتصادي قدرتونو په توګه معرفي سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو مشر امیر سینها وایي له تروریزم سره مبارزه به د بریکس د مشرانو په غونډه کې د بحث یوه اصلي مسله وي. د غرض پورن د غونې له مخې د هند په مرکز نیویډلي کې په جوړ شوي یوه نندارتون کې د چایلډلینډ د لمر د انرژي کمپنۍ د لمر د انرژي نوي پینلونه نندارې ته وړاندې کړل. چایلډلینډ د هغو 1600 شرکتونو په کتار کې راځي چې هیله کوي چې په 5 لویو مخ په وده هیوادونو کې ځان ته مارکیټ پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په کیوبا د بندیزورو کمول د هغه واتساپ برخه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نور اقتصادي فرصتونه رامنځته کړل سي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د اوباما حکومت د مقرراتو یو لایحه تصویب کړه چې مقصد یې د علمي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرصتونو پراخول دي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل که څه هم د دیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د دواړو هیوادونو رښتینې اختلافات لري، خو زیاته کړه د دې ډول اختلافاتو د حلولو تر ټولو غوره لار ګډ کار کول دي. د اوباما حکومت په پلان کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو طبي څېړنو ته وده ورکړي، د غرض د کیوبا درمل په امریکا وپلورل شي او په کیوبا کې د امریکایانو دپاره بانکونه فرصتونه برابر کړي. دغه بدلون به د اکتوبر په 14 عملي شي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د پلان یو بل ګام دی چې د کیوبا سره اړیکې عادي کول غواړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د جمهوری ریاست د مقام د پاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغو ایمیلونو لوجی بیا د کرکتنی سره مخ سی وی دا چې هکسی وی دي. په دغه ایمیلونو کې هغه چینای چارواکو ته ویلي چې دوی باید د شمالي کوریا تیرای کنټرول کړي او کدا سی ونه کړي نو د امریکا متدارات به په سیمه کې د توغندیو دفاع د دفاع سیستم ځای پر ځای کړي. دغه ایمیلونه دغه ونه خبره سی وی دي چې پکې هیلری کلینټن د پانګیا چونی بانکرانو ته د 2013 کال د جون په میاشت کې د کانفرنس په مهال ویلي چې هغه چین ته داسې پیغام استول دي چې تاسو باید شمالي کوریا کنټرول کړي او که داسې نه نو موږ به د هغوی یعنی د شمالي کوریا پر ضد خپل دفاع وکړو. په دغه ایمیلونو کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالات چین ته خبرداری ورکړي چې امریکا به د چین په شاوخوا کې د توغندیو د دفاع نظام جوړ کړي او که داسې سیمې ته نورې جنګي کشتۍ هم واستوي. هیلری کلینټن د ګولډمن شاسی شرکت ته د خپلې وینا لیک د خبرولو څخه انکار کړی دی. هغه دغه وینا لاغه څو میاشتې وروسته کړې وه چې د بارنیو چارو د وزیر په حیث خپله دنده پرې شو. د هغې انتخاباتي کمپاین ډلې د دغو ایمیلونو اعتبار تاییدول او یا منل څخه ډډه کړې ده. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستې. وخت په واشنگټن کې د شپې 9:08 شولې. په قندوز ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د بیځای شوو زیات شمېر کورنۍ د کابل ترڅنګ مزار شریف او د تخار ولایتونو ته تللې دي. دا چې دوی سره په دې ولایتونو کې څومره مرسته کیږي او کم مرسته کیږي او کنه، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه راپور را لګړی.
له قندوز څخه د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. چارواکي وایي چې د قندوز د بې ځایه شوو زیات شمېر کورنۍ تخار ته تللي او له تخار وروسته یو شمېر یې بلخ او کابل ته هم رسیدلي دي. هغه خلک چې ګاونډي ولایتونو ته کوچېدلي هیڅ ډول سرپناه نه لري، د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او د اوسېدو په کم کې هم د صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې چې تعلقانو ته کوچېدلي، د دغه ولایت د مسؤلینو په مرسته پاخه خوراکي مواد ویشل کیږي. د قندوز د ماجرینو د چارو چارواکي وایي چې په تیرو 10 ورځو کې له قندوز څخه تقریبا د جګړو له امله 22,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې زیات شمېر یې تخار ته تللي دي. د تخار د رباط په دښته کې چې د قندوز بې ځایه شوي پکې مشت شوي، د ژوند هیڅ ډول اسانتیا نشته. د یوې بې ځایه شوي کورنۍ یوه میرمن خپل حالت داسې بیانوي: دغه کورنیو ته د تعلقانو د ښار په ختیځه سیمه رباط کې خیمه وهل شوی او تر پرونه پورې خلکو هڅه کوله چې د قندوز له ښار څخه کورونه وباسي. د دغه بې ځای شوو لړډلې یو بل میرمن چې غبرګونی اولادونه هم لري وای چې اولادونه یې مریضان شوي دي. په خاورو کې ناست یو، نه چا فرش را کړ او نه چا کمپل. د یخنۍ له وجې دوه غبرګونی اولادونه هم مریضان شوي دي. د دغه بې ځای شوو کورنیو لپاره د تخار د مسؤلینو لخوا د تداوی په خاطر صحي ډلې ګمارل شوي او کوښښ کوي چې صحي اوبه او نور سهولتونه ورته برابر کړي. په قندوز کې د جګړې په لسم ورځ د دولت مخالف وسلوال طالبان له خار څخه ووتل. له سهار راهیسې شیبه په شیبه په دغه خار کې حالت د عادي کېدو پر لور روان دی. خلکو دوکانونه پرانیستل او یو شمیر نور د خپلو سوځېدلو دوکانونو په سمولو بوخت دي. ګلرحیم یزمن، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
او دا هم د روان خبرونې یو بل مطلب. د هغې روسي ژورنالیسټې د وژل کېدو معامله تر اوسه نه ده حل شوې چې د چچنیا د جنگ په اړه یې رپورټونه لیکل او پر ولسي خلکو یې د روسي د پوځ د ظلمونو په اړه اسناد راټولول. دا ناپولی توسکایا د قتل لسمه کلیزه تیره ونې ولمنځل شوه. پام وکړئ، د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال دانیل شریف رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شبای تاسو ته دروروي.
په داسې حال کې چې د ژورنالیست انا پولیټیکو سکایا ملاتړ کوونکو د اکتوبر په 9 د هغې د قتل لسمه کلیزه لمانځله غوښتنه وکړه چې د وژلو معمه باید حل شي او د روسیې په حکومت کې چې په لوړه سطحه هر چا د نوموړي د قتل احکام صادر کړي باید چې حساب او کتاب ورسره وشي. د روسیې پوځ اوس په سوریه کې هم له هماغو جنګي او محاربوي تکتیکونو استفاده کوي چې تقریبا 2 لسیزې مخکې د چچینیا د مرکز ګروزنی د تباه کولو لپاره ورنه کار اخیستی و. د نړیوالو پام یو ځل بیا د دغې روسۍ ژورنالیست د قتل د دوسیې په لورې وراوښتی. پولیټیکوسکایا چې د کرملین یوه سرسختې مخالفه وه او د چچینیا د 2 خونړیو جنګونو په دوران کې د روسیې د پوځ د ظلمونو او تیریو په اړه اسناد را جمع کړي، تیر کال په مسکو کې د کرملین د دیوال سره نږدې د پوتین د یو مهم سیاسي مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قتل نه وروسته تر ټولو مشهوره سیاسي قضیه ده. نوموړی په ډېر مرموز ډول په خپل اپارتمان کې وژل شو. په دواړو مواردو کې د روسیې حکومت تحقیقات اعلان کړل، خو تر اوسه پورې غوسه نتیجه نه ده څرګنده شوې. د روسي چارواکو پر 2 چچینیانو باندې د دغه ژورنالیست د وژلو تورونه لګولې دي او تیر هفته یې محکمې ته حاضر کړل. ډېر کم خلک په دې عقیده دي چې کرملین به د ژورنالیست انا پولیټیکوسکایا اصل قاتلان ونیسي. ټوپکوالاو په هغه ورځ ووژله چې په کرملین کې په ځانګړو مراسمو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د زیږیدنې ورځ لمانځل کېدله. په روسیه کې د اروپایي اتحاد د ماموریت مرستیال سونولوف کارلسن په دې اړه امریکا غږ ته وویل: انا پولیټیکو سکایا وژنه په روسیه کې د بیان د ازادۍ لپاره یوه غټه ضایع وه. هغه یوه ډېره بااستعداده ښځه وه او په خپلو رپورټونو کې په واقعي توګه ژورنالیزم په بهترین شکل او انداز تمثیله و. انا پولیټیکو سکایا چې د مسکو د نوایا گیزیتا مشهوری آزادی ورسپان لپاره کار کو دفتر ملګرو او دوستانو د قتل د لسمی کلیزی په مناسبت یو ویډیو خپره کړی ده. په دغه ویډیو کې پوښتنه شوې چې ولې تر اوسه پورې د هغه د قتل دوسیه لا نه حل پاتې ده او اصل مجرمان ولې د قانون منګول ته نه دي ورحواله شوي. د نوایا گیزیتا ورسپانې مسول مدیر په روسي ژبه امریکا غږ ته وویل:
It is solved only in respect
of the قتل ماما تر دمر حدا پور حل شوی چې د اوجلتی قاتلانو او د هغو کسانو پته لګیدلی چې د قتل پلان یې طرح کړو. خدای چې دغه اوجلتی قاتلانو ته چا امر کړو وسلې او پیسې ورته چا ور کړې وي په خپل حال پاتې ده او نه حل شوی. د هغې د قتل تفتیش په دې ارتباط بالکل ناکام شوی دی. اسکایا د چچینیا د 2 خونړیو جنگونو په دوران کې د روسیې د پوځ لخوا د ملکی وګړو په بشري حقوقو باندې د تیری د لیز وژنو او د چچینیا د اوسنی مشر رمضان قادروف چې کرملین مقرر کړی دی مخالفه وه. په کومه بېرحمۍ سره چې د روسیې جټ الوتکې او هلیکوپټرې دا وخت د سوریې د حلب په ښار کې پر ملکی خلکو او ملکی زیربناو باندې بمباری کوي، په هماغه شکل د چچینیا پایتخت ګروزنی هم وران کړ. په مسکو کې د عفو د نړیوال سازمان دی امنسټی انټرنیشنل غړی انا نیسات په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
ډیسکریمینیټ اور ټارګټډ کیلینګز اف سیویلینز، ډیسټرکشن اف هاسپټلز، ډیسټرکشن اف سیویلین انفراستراکچر.
په قصدي او عمدي ډول په بدریغه توګه د ملکیانو په نخښه کول او د هغو وژل، د روغتونونو او کلینیکونو ورانول او د ملکی زیربناو تباه کول ټول هغه کارونه وو چې د روسیې پوځ په ګروزنی کې سرته ورسول، خو یې چا ورنه پوښتنه ونه کړه. بده او وګنونکې خبره دا ده چې په بنیادي ډول روسان عین عمل په سوریه کې وس تکراری او هیڅوک نه پوښتنه نشي کولی. لکوم وخت نه چې تقریبا دوه لسیزې مخکې پوتین په کرملین کې قدرت ونیو، د مخالف ګوند د مشر بوریس نیمتسوف په شمول یو شمېر مهم ناقدین او سیاسي مخالفان له منځه تللي دي او وژل شوي دي. بوریس نیمتسوف په 1994 لمریز کال کې د کرملین د عمومي دیوال تر څنګه د شاه د خوانه یو ټوپکوالا وویشت او مړې کړ. تر اوسه پورې د قتل دوسیه نه ده حل شوې. د روسیې د حکومت مخالفان وایي که څه هم چې د پوتین د پالیسیو سره د مخالفت له امله هغوی ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي، خو تر څو چې حقیقت نه څرګند شوی دوی نورو قربانیو ته هم تیار دي. حقیقت څوک نشي وژلی او نه یې د تل لپاره خاموش ساتلی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترندون کو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د هم روانې خبرونې بل مطلب چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا په حق لده. په ترکیه کې په زرګونو کسان د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په ارتباط ونیول شول. په اکثر دې کسانو دا تور دی چې په امریکا کې دیرا د فتولا ګولن سره اړیکې لري. په ګولن باندې دا تور لګېدلی چې د ناکامې کودتا تر شا وه، مګر هغه یو وخت د ترکیې د عدالت او پرمختیا حاکم ګوند سره نږدې اړیکې درلودلې او په خپله د حاکم ګوند د ځپلو لپاره یې فشارونه هم مخ په زیاتېدو وه. دا راپور لږ وروسته اورئ. دغه نه مخکې دا راپور درته نشروو چې د لوګر په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو ونډه زیاته شوې ده. چارواکي وایي عمده لاملونه یې د ځینو ناوړه کلتوري محدودیتونو له منځه تلل او د نجونو لپاره د زده کړې د مناسبې برابر شوې زمینې برابرول دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمي په راپور کې اوري.
میرمن نادیا د لوګر په مرکز پل عالم کې د یوې دولتي ادارې ماموره ده او له تېرو څو میاشتو راهیسې دغه دنده پر مخ وړي. هغې وویل چې د خپلو خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د خدمت لپاره یې دې کار ته ملا تړلی. نادیا وایي پوهیږي چې ممکن په ځینو مواردو کې د ټولنې له منفي غبرګون سره مخ شي، خو دا د ځان لپاره افتخار ګڼي چې له خلکو سره د ستونزو په حل کې همکاري او ګډ کار کوي.
طبعا دا ډېر مثبت تغییرات به ولري، ځکه چې ښځه ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده. یعنی که موږ وکولی شو چې ښځو ته په دولتي ارګانونو کې وظیفه ورکړو، نو طبعا د موږ جامعه به یا زموږ ټولنه به ډېر پرمختګ وکړي. زموږ ټولنه به یوه آرامه، سوکاله او پیشرفته ټولنه وي.
د ارقامو له مخې په لوګر ولایت کې د ښوونکو په ګډون د ټولو ښځینه مامورینو شمېر څه باندې 400 ته رسیږي. دا شمېر د لوګر په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د مخ پر زیاتېدونکې ونډې څرګندونه کوي. د لوګر په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د ډېرېدو عمده لاملونه د ځینو ناوړه کلتوري محدودیتونو له منځه تلل او د نجونو لپاره په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مناسبه برابره شوې زمینه بلل کېږي. مګر د نادیا په وینا ځینې ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د استخدام پر وړاندې د خنډ جوړولو لامل ګرځي.
اکثریت ځایو کې یعنی هغه جګ پوستونه نارینه ته ورکول کېږي، ټیټ پوستونه ښځو ته. بل د امنیت له لحاظه یعنی امنیت دلته دومره ښه نه ده. ښځې په ډاډه زړه باندې کولی نه شي چې خپلې وظیفې ته لاړ شي، ځکه همداسې یو څو اختیار هم ورکول شوي ول.
په همدې حال کې د لوګر د ښځو چارو رئیسه شیما زرګر وایي چې د لوستو مېرمنو زیاتېدل هم په دولتي ادارو کې د هغوی پر زیاتېدونکې ونډې خورا ګټور او اغېزناک تاثیر لري. شیما زرګر له امریکا غږ سره په خبرو کې له ټولو وزارتونو وغوښتل چې د لوستو مېرمنو د کاري فرصتونو په خاطر په ولایتي دفترونو کې د ښځینه مامورینو لپاره ځانګړي بستونه برابر کړي.
او نظر به پلان کاری ملی نپو که حداقل باید تا سال 90% زنان در اداره
تر 1990 کال پورې باید د لوګر په ادارو کې د ښځینه مامورینو ونډه 10% ته ورسیږي. په دې برخه کې د ښځو چارو ریاست هم کار کوي. د هغو جنکیو لپاره چې له زده کړو فارغېږي د کاري تجربې زمینه هم برابره وو. د لوګر والی محمد حلیم پیدایی بیا د یوې داسې کړنلارې خبره کوي چې پر اساس به یې نه یوازې د مامورینو د استخدام پر مهال له ښځو سره توپیري چلند مخه ونیول شي، بلکې ځینې امتیازي بستونه به هم ورکړي.
مونږ په ولایت کې جندر د مشاوریت نوی امریت ایجاد شو چې عملاً اوس مسؤولې کار کوي، او همدارنګه د پوهنې تدریسي مرستیال هم دی ولسمشر لوري هغه باید خزینه وي ترڅو خزینه زده کوونکي هم وکولای شي تر پایه پوری تعلیم بشپړ کړي.
والی فدایی زیاتوي چې خزینه ماموران د ښځو چارو پر ریاست سربیره ولایت مقام د عامې روغتیا او پوهنې ریاستونو پوهنتون ښاروالي او ځینو نورو دولتي ادارو کې پر مختلفو چوکیو ګمارل شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرانون کو دروان خبرونه ورستای مطلب په ترکیه کې په زرګونو کسان د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په ارتباط نیول شوی دی. په اکثرو د کسانو دا تور دی چې په امریکا کې ډیره د ملا فت الله ګولن سره اړیکې لري، خو هغه دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي دوریان جونز په راپور کې اوري.
په ترکیه کې هر ورځ په لسګونو کسان نیول کېږي چې په درسې واد کې د ځپلو دا لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې څه باندې 1500 تنه نیول شوي دي چې اکثره یې له پوز، ښوونې روزنې او قضایي سکتورونو نه دي. د اکتوبر په 14 نیټه د 109 قاضیانو څارنوالانو د نیولو امر وشو، مګر سره له دې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان دا مني چې ګولن یو وخت د عدالت او پرمختیا حاکم ګوند سره نږدې ارتباط درلود او واقعا ګوند دغو ځپلو سره تماس نه درلود. د حکومت مخالف د خلق جمهوری غوښتونکي ګوند د رئیس مرستیال سیلن سایک انبوک وای دارنګه تیروتنه از ضرور د ګولن او د هغه د پیروانو د ځپلو د ادبار په باره کې شکونه پیدا کوي. بوک ان وای
If you have an organization that was in the military, that found grounds in the judicial system, that found grounds in the education system, that found grounds in the
military... تاسو داسې مو سوال لرئ چې هغه په پاووس کې وی چې په قضایي سیستم کې رخي وزغلوي، هغه خوونې روزنې ته لاره پیدا کړي، چې هغه پاووس ته لاره پیدا کړي، په حقیقت کې دا د کودتا هڅه ده او په څرګنده توګه دوی باید په خپله په سیاسي ګوند کې یوه ونډه ولري. امنګ یو صادقانه کوشش نه وینو چې دغه موسه په خپل عدالت او پرمختیا ګوند نه پاک کړي. د نېشنالیست ګوند مشر دیو لید بهجلی چې ډېر کم نارضایت ښکاره کوي او په ځپلو کې د اردوان کلک ملاتړ کوي، دی غواړي چې په خپل د عدالت او پرمختیا حاکم ګوند نه طاقت وشي. سمی ادیسا چې په المانیټر او ویب سایټ کې سیاسي لیکنه کوي وایي دغه جنجال په داسې وخت کې پیدا شو چې د دغه ځپل لپاره د اردوان په هدفونو باندې مخ په زیاتېدونکي توګه انتقادونه وشول. ادیس وایي
whether he's trying to instrumentalize this to realize his ideological and personal ambitions or whether he puts himself in a position where he
مننه پویږي چې آیا اردوان کوشش کوي لدینه د یو وسیلې په حس کار واخلي چې خپل مفکوره او شخصي جاتلبي درکړي، یا د غواړي خپل ځان په داسې موقف کې وګڼي چې د خپل ځان په باره کې داسې تصور ورکړي چې د هواد د ګټې د بل هر څنه او د زینو ګوندي مسایلو یا د هواد د زینو محافظه کارو عناصر له موضوعاتونه لوړ ګڼي. دا واقعا په دې اړه لري چې اردوان دا لوبه څنګه کوي، مګر څه باندې یوه لسیزه ګولن او اردوان سره نږدې متحدین او رازدار وو او کیدای شي چې په ګوند کې د ګولن ملاتړ د پام وړ وي. د یو رپورت له مخې کېدای شي چې دوه خواروالان له 50 تر 60 پورې د کابینې وزیران او له 50 تر 60 پورې د عدالت او پرمختیا د ګوند غړي د ګولن سره شامل شوي. څارونکی سنان اولګینا چې د اروپا د کارنګي د موسسې میلمه پروفیسر دی وایي کېدای شي چې د دې تر شا د ستونزې د پراختیا یو عامل وي چې ولې دغه ځپل د عدالت او پرمختیا ګوند ته نه دي غځېدلي.
The issue there is whether the ruling management of AK Party and Erdogan are essentially able to
موضوع دا ده چې د عدالت او پرمختیا حاکم ګوند مدیره اته او اردوان په اساسي توګه د دې قابلیت لري چې دغه زیان مخه ونیسي چې دغه ګوند ته به ورسیږي که دوی دا رنګه یو جریان پیل کړي. زه فکر کوم چې دا معلومه نه ده تاوان به څه وي. سارون کې وای کې دا شی چې اردوان په خپل ګوند کې لدانه نه نه د فشار سره مخامخ وي چې د مهم بدلون مخه ونیسي، مګر د جمهوریت ریاست یو منبع په دې ټکی ټینګار کوي چې له پخوانه پراخه تحقیقات پیل شوي دي او اردوان په تعیل ده چې عواقب هر څه وي وي به خو له ګوند نه ټول عناصر لرې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نورو دونکو د مهمو خبرونو لنډیز، هند به نن او سبا د یک شنبه په ورځ د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو قربتوب وکړي. په دغه ډله کې برازیل، روسیا، چین، هند او د جنوبی افریقا هیوادونو شامل دي چې مخ په وده هیوادونه یا د نړۍ نوي اقتصادي قوتونو بدل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو مشر امر سینا وایي چې د تروریزم سره مبارزه به د بریکس د مشرانو په غونډه کې د بحث اصلي موضوع وي. د سوریې په اړه به نن د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ګډه غونډه وسی. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې لپاره دغه سازمان خاص استازي ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ملاقات کې ګډون وکړي. دغه ملاقات به د سویس د لوزان په ښار کې وسی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي تایید کړه چې سټیفن ډی مستورتا کیری او د لاروف ترانس په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو هغه زړه شنه کړ چې د مجلس د نتیجې په اړه څه وایي. په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې د امریکا د کنساس ایالت د ګارډن په ښار کې درې کسان په دې تور نیول شوي دي چې په یو جماعت او د ودانیو په یو مرکز د برید کولو پلان درلودی. راپورونه وایي چې دغه تورن کسان د جمعې په ورځ نیول شوي دي او ویل کیږي چې د شیلاستي ملیشو غړي دي. داسې باور کیږي چې دغه برید هدف د سومالیا د ماجرونو ټولنه وه. د پاکستان چارواکو د هغه ژورنالیست نوم بهر ته د سفر کولو د بندیز د لیست څخه څو ورځې وروسته لرې کړی دی. دغه نوم په دغه لیست کې وروسته لاغه واچول سو چې د پاکستان د ملي امنیت د غونډې په اړه یو راپور خپور کړی و. د پاکستان چارواکو دغه راپور جالب لیدی. د اکتوبر په 16 نیټه د ډان رسپانې خبریال سیرل المدا په خپل راپور کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یو غونډه سوي چې پکې د هیواد د لوړپورو حکومتي امنیتي او د استخباراتي چارواکي ناستول. په خبر کې راغلی چې ملکی چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته ویل چې د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب پال کې دی او دا چې کله ملکی ادارې د سختریزو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات پکښې لاسوهنه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما حکومت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې په کیوبا کې د بندیزونو کمول به د کومول د حق واڅو برخه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نور اقتصادي فرصتونه رامنځته کړل شي. د اوباما حکومت د مقرراتو یو ولایت سویب کړ چې مقصد د علمي، بشري او د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرصتونه پراخ کړي. جمهور رئیس اوباما ول کڅ هم د دیموکراسي او د بشري حقوقو په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینی اختلافات شته، خو زیاته کړه د دې ډول اختلافاتو د حلولو تر ټولو غوره لار ګډ کار کول دي. او د جمهور رئیس د مقام د پاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمنون لوجه د بیا د کرکتن سره مخ سیوی چې هک سیوی دي. په دغه ایمنون کې هغه چنای چارواکو ته ویلي دي چې دوی باید د شمالي کوریا تیرای کنټرول کړي او کدا سیونه کړي، نو د امریکا متحده ایالات به په سیمه کې د توغندیو دفاع سیستم ځای پر ځای کړي. دغه ایمنون دغه ونې خبره سیوی دي چې پکې هیلری کلینټن د پانګې چمنی بانکرانو ته د 2013 کال د جون په میاشت کې د یو کانفرنس په مهال وای چې هغه چین ته داسې پیغام استولی دی، تاسو باید شمالي کوریا کنټرول کړئ او کنه موږ به دا غوي، یعنی د شمالي کوریا پر ضد خپل دفاع وکړو. په دغه ایمیلونو کې دا هم ویل شوی دی چې امریکا متحدالاتو چین ته خبرداري ورکړي چې امریکا به د چین په شاوخوا کې د توغندیو د دفاع نظام جوړ کړي او کېدای شي سیمې ته نورې جنگي کشتۍ هم واستوي.
او درندون کو پم دې سره د امریکا غا غشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونو مطالب هم پایته ورسدل. مننه چې تر دې دمو مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو کل کېږي. تر هغه چې به هم ستاسو خدمت کا زریږو تاسو ټول په لاله سپرم پاتې ورځ منک مرغه د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لند شبو کې د خبرونه شروع کیږي.
رادیو